پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو یو سازمان وایي پر ملکي وګړو د هوایي حملو له یو مسؤول سره هم تر اوسه قانوني چلند نه دی شوی. نن په ټول افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو، او همداراز واورئ چې په پېښور کې پولیسو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین نیولی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې اسدالله لودین خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، وسلوالو سرپل کې د یوې روغتیایي ډلې تښتول شوي غړي خوشې کړي. د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه به څیړل کیږي، او د عراق په پلازمینه بغداد کې د 5 توغندیو د لګیدو په نتیجه کې 3 کسان ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه. د سرپل د روغتیا رئیس وایي وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د یوې ګرځنده روغتیایي ډلې غړي خوشې کړي دي. ډاکټر نور احمد اساقزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه روغتیایي کارکوونکي 12 ورځې له طالبانو سره برمته وو.
یک نفر قابله بود، ډاکټر بود، واکسیناتور، فارماسي.
دای وایي په دوی کې یو ډاکټر، یو قابله، یو نرس، یو واکسیناتور او یو فارماسیست شامل و. د مخالفانو تر ولکې لاندې سیمو کې اوس هم زموږ کلینیکونه پرانستی دي. د روغتیا رئیسونه ویل چې دغه کسان د کوم جوړجاړي په نتیجه کې خوشې شوي او که څنګه. وسلوالو طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. دغه کسان په کوهستانات ولسوالۍ کې چې له 4 کلونو راهیسې یې زیاتې برخې د طالبانو په کنټرول کې دي، د طالبانو لخوا نیول شوي وو. د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه به څیړل کیږي. سلګونه کسانو پرون په بلخ ولسوالۍ کې مظاهره وکړه، او ویې ویل چې د شنبې شپې ناوخته د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلي کې د افغان ځواک په بمبارۍ کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه وغړي وژل شوي دي. د ملي امنیت شورا دفتر تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په بلخ ولایت کې د قربانیانو له کورنیو سره په کتنه کې د دې پیښې د څیړلو او په راتلونکي کې د دغسې پیښو د مخنیوي ډاډ ورکړ. د مظاهره چانو یو تنظیمونکي خیبر امیری د پوځیانو هغه عملیات چې په کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي وحشت وباله. بلخ د افغانستان دفاع وزارت ویلي د ملکیانو د مرګ ژوبله د ادعاو د څیړلو لپاره سیمې ته د حقیقت موندنې یو هیئت لیږل شوی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت نن په 2020 کال کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د لومړي کمپاین د پیل خبر ورکړ. د روغتیا وزارت وایي په 4 ولایتونو کې د هوا د خرابوالي او یخنۍ له کبله دغه کمپاین نه پلی کیږي. د دې وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل
دا د 2020 کال لومړنی کمپاین دی په ټول افغانستان کې. پرته د دایکندي، بامیان، غور او بادغیس ولایتونو نه نور په دې ولایتو کې دا کمپاین پلی کیږي. تر دې ونی جمعې پورې به دوام ومومي.
ښاغلی راسخ وایي که څه هم دوی په پام کې لري 9 میلیونه او 100,000 ماشومانو ته واکسین ورکړي، خو شاوخوا 2 میلیونه ماشومان به د ځینو ستونزو له کبله له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې شي. د ښاغلي راسخ په وینا یو عمده علت یې دا دی چې د دولت وسلوال مخالفین تر خپلې ولکې لاندې زیاتو سیمو کې د واکسین کمپاینرانو ته اجازه نه ورکوي چې دغه کمپاین کور په کور پلی کړي. د روغتیا د وزارت د احصایې له مخې تیر 2019 کال کې په افغانستان کې د پولیو 90 مثبت پیښې ثبت شوې دي. او اوس هم څو نړیوال او د سیمې خبرونه. د عراق په پلازمینه بغداد کې د 5 توغندیو د لګیدو په نتیجه کې 3 کسان ټپیان شوي دي. امنیتي سرچینو د فرانسې خبری آژانس او رویټرز ته ویلي 3 توغندي د امریکا د سفارت پر ودانۍ او بل توغندی د سفارت پر کافی شاپ لګیدلی دی. دا پرونی پیښه په داسې حال کې شوې چې په بغداد کې د اداري فساد، د عراق په چارو کې د بهرنیو د مداخلې او په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر خلاف مظاهرې روانې وې. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی د توغندیو د حمله غندلې او په یوه اعلامیه کې د ټولو ډیپلوماټیکو ادارو د خوندیتوب لپاره د عراق پر تعهد ټینګار کړی دی. په همدې ورځ د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان د عراق له حکومت غوښتنه وکړه چې د امریکا د ډیپلوماټیکو ادارو د خوندیتوب لپاره خپل مکلفیتونه پر ځای کړي. د جنوري پر 28 هم د امریکا سفارت ته نږدې درې توغندي لګیدلې و چې ځاني زیان نه واړولې. سفارت د بغداد په زرغونه ساحه کې پروت دی چې امنیتي تدابیر پکې شدید دي. په همدې حال کې ایران پلوه مظاهره چانو د دسمبر پر 1 په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله کړې وه. دوی د امریکا پر هغه هوایی حمله اعتراض کړی و چې د دسمبر پر 29 په نتیجه کې د هغې ملیشې ډلې 15 غړي ووژل شول چې ایران یې ملاتړ کوي. د چین چارواکي وایي په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 2200 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی. د چین د روغتیا وزیر ما جیاوی پرون وویل چې کرونا وایروس په سرعت په خپرېدو دی. هغه په یو کانفرنس کې اندېښنه وښوده چې د دې ویروس د مخنیوي لارې چارې له ننګونو سره مخ دي. د چین تر څنګ په تایلند، استرالیا، متحده ایالاتو، کاناډا او فرانسې کې هم په دې ویروس د خلکو د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي. د اوکراین پوځ وایي په ختیځه سیمه کې دونباس کې دوه سرتیری په جلا پیښو کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. پوځ پرون په یوه اعلامیه کې وویل یو سرتیری یې په یوه وسلواله نښته کې وژل شوی او بل ټپي شوی دی، او په بله پیښه کې د یوې منفجره وسلې په چاودنه کې بل سرتیری وژل شوی او یو تن ټپي دی. او وروستی خبر دا چې د امریکا د باسکټبال ملي اتحادیې وتلې لوبغاړی کوبی براین په کالیفورنیا ایالت کې پرون د سرخیلو تکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ شو. هغه چې د باسکټبال په برخه کې 15 وارې اتلولي ګټلې او 2 وارې د المپیک د سرو زرو مډالونه خپل کړي، یو 40 کلن و. د خبرونو پای.
لازده رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باوری چې په بلخ ولایت کې په یوه هوایي حمله کې د ملکی وګړو له وژل کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي پر ملکی وګړو د بمبارۍ له یو مسؤل کس سره هم تر اوسه قانوني چلند نه دی شوی.
د 2001 کال نه تر نن ګړی پورې د ملکي تلفاتو یوه ابل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسین کمپاین نن پیل شو او تمه ده چې له 9 میلیون زیات ماشومان ته به د دې واکسین څاڅکي ورکړل شي. په یو راپور کې د دې کمپاین پر ستونزو هم خبرې کوو.
یو څه تعداد ماشومان سات امنیتي مشکلاتو او یا د هغه بندیزونو له امله چې په پروګرام وضع شوي دي د دولت د مخالفینو لخوا ممکن د واکسین د تطبیق نه پاتې شي.
همداراز وابوري چې د پاکستان پولیسو نن نیمه شپه د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ونیو. منظور پښتین څنګه اول نیول شوی په دې اړه جزئیات درکو. د خبرونې په دوهم نیمای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي نیوز پروګرام کې پر دې بحث کوو چې د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمیسیونونو د پریکړو پر وړاندې ولې د استیناف دومره ډیر شکایتونه شوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو د دې خبری مجلې د لومړۍ موضوع اوریدو ته رابولم. د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي حکومت تر اوسه د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې قضیو ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې. دا سازمان نیوکه کوي چې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې عاملینو ته سزا نه ورکول کیږي او دا د دې باعث شوی چې د مرګ ژوبلې شمیر زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل خپره کړي وروستي راپور کې لیکلي چې د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په حملو کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې شمیر د طالبانو په حملو کې ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو په پرتله زیات دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره امید زهیرمل د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه راسره دی. زهیرمل صاحب،
سلام تکل سیب تاسو ته اوریدونکو ته هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان د بشر حقوقو سازمان وایي د جګړې ښکیل لوري د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د ملکی خلکو ژوند ته پام نه کوي. د دې سازمان رئیس لال ګل لال د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې عاملینو ته سزا نه ورکول کیږي او همدې کبله ده چې ورست تر بلې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاتیږي.
د 2001 کال نه تر نن غړی پوری د بلکی تلفات ته یو ابل ته هم کا آغا دولت پلوه قواوی دی کا آغا په مجبور کې مخالفین دی او کا آغا په مجبور کې بهرنی قواوی دی یو ته هم سزا ده دا ورکړل شوی. ګلاب بن همدا ده چې ورستر بلې تلفاتو کچا بخپور ته زی زکه د پختنې څوک نشته.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د شنبې په ماښام د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ په بوکه کلي کې د حکومت پلو ځواکونو د هوایی بمبار په پایله کې د یوې کورنۍ اووه تنه ووژل شول. ملي دفاع وزارت د دې پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی هم ټاکلی چې بلخ ته رسېدلی. بلخوا د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب همدا اوس په بلخ کې دی. ازادي رادیو ته د دې پیښې د کورنۍ یو غړي وویل تیر ماښام د ملي امنیت سلاحکار له دوی سره کتلي او ډاډ یې ورکړی چې دا پیښه به په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم ویلي چې د ملکي تلفاتو مخنیوي کاري لومړیتوب دی خو په دې اړه چې تر اوسه د ملکیانو د مرګ ژوبلې عاملینو ته سزا ورکړل شوې او کنه خبرو ته نه دی حاضر شوی. دا په داسې حال کې ده چې تکل صاحب د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان یو راپور ښیي چې په 2019 کال کې د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو غاړو لخوا له 8000 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. راپور کې راغلي چې د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې زر تنه ملکیان وژل شوي چې لسلو ډېر یې ماشومان دي. د بشر حقونو د څار د نړیوال سازمان د آسیا څانګې مسؤلی پیتریشیا ګاسمن ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې هغه ډول چې جګړه دوام لري په افغانستان کې د جګړو ټول ښکېل لوریو اصولو ته پام نه دی کړی او دا کار د ملکی تلفاتو د زیاتېدو سبب شوی دی. بلی تکل سره
ډیره زیاته مننه امید ظهیر مل. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال و چې د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان د اندېښنې په اړه راپور راکو چې وای ل 2001 کال راهیسې تر اوسه پورې د هوایی حملو په ترڅ کې د وژل شویو ملکی وګړو حتی یو عمل ته هم سزا نه ده ورکړل شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان په ډیر شو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګزان یا پولیو د مخنیوي لپاره د واکسین کمپاین پیل شو. د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دې کمپاین په لړ کې به له 50 کلونو ښکته عمر لرونکي نږدې 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. که څه هم د عام روغتیا مسؤلین د مخالفینو ګواښونه د دغه کمپاین د بریالیتوب پر وړاندې لوی خنډ بولي خو وسلول طالبان وایي د دې کمپاین په تطبیق کې به همکاري وکړي. له کابله اجمل تورمان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
بله تکل صاحب مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل نن د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو د مخنیوي کمپاین پیل شو. د دغه هیواد د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي د دغه کمپاین په لړ کې به له 50 کلونو ښکته عمر لرونکي 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو په وړاندې د واکسین د کمپاین مسؤل هدایت الله ستانکزي نن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دې کمپاین کې زمون د پوهر لاندې ټارګټ ماشومان چې دي 10 میلیونه شاوخوا کې 10 میلیونه ماشومان او متاسفانه یو څه تعداد ماشومان شاید امنیتي مشکلاتو او یا د هغه بندیزونو له امله چې په پروګرام وضع شوی دي د دولت د مخالفینو لخوا ممکن ته چې د واکسین د تطبیق نه پاتې شي.
تکلسب دغه شان خاغله ستانګزی وی چې د سړی او ورختونو اولارو د بندیدو لامل هم نشي کولای په یو شمیر ولایتونو کې لکه بامیان د کندی غور او غزنی کې دغه کمپاین پایل شي چې د په خبره دا کمپاین به په دغه څلور ولایتونو کې د مارچ په میاشت کې پایل شي. د خاغله ستانګزی په خبره چې په 2019 کال کې د پولیو نه ویش مثبت پیخي سبچوي چې ډیری په جنوبي ولایتونو کې دي او دا ولایتونو سم تر غواخلاندي دي. دا پلاسال کې د چې په 2013 کال کې د نوموړي په خبره د دغه پی خوشمیر یو وشتو تر رسیدلو که څه هم خغلستان ستنګ دی وایي چې د مخالفینو غواخونه به د دغه کمپاین په وړاندې یو لوی خند وي. خو د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته په وسوچي پیغام کې وایي چې دوی به دغه کمپاین سره مرسته وکړي. که څه هم خغل مجاهد وایي چې کله کله منطقوي ستونزې وي خو دوی چې کوم خبرې له دبليو ایچ او سره هم کړی دي او د دوسرې هوکړه کړی دغه کمپاین په وړاندې به خان نه ګرځي. دا په داسې حال کې چې تکلسه په د روسیو کې په پکتیا کې د پولیو واکسین د تطبیق یو امرګه کونکي ووشل شو. که څه هم دغه د امیر وختي وزارت کې د پولیو د واکسین د برخې مسولین وویل چې په دې اړه به څېړنې کوي خو تر اوسه پر دغه څېړنو پایلې نه دي مشخص شوې. او دوی هم په لومړنۍ خبرو کې د امیر وختي مسولینو ویلي ول چې دوی فکر نه کوي چې دا کسې د کمپاین نامه راوشل شوی او ممکن د شخصي دښمنۍ خبرې وي خو تر اوسه پر دې اړه څېړنې نه دي شوې. تکل سي په دې اړه جزئیات هم تم راول که څه پختن لري زه خدمت کوم.
ډیره زیاته مننه تورمن صاحب. قدرمن اوریدونکو و موریدل چې په افغانستان کې نن د ماشومانو د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو او چارواکي وایي چې په دې ترڅ کې به تر 10 میلیونه پورې ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. اوس هم اقتصادي خبرونه واوري چې ناجیه ساپی چمتو کړي دي.
د پاکستان لوري د افغان سوداګرو پر مالونو ل نویو بندیزونو ورسته پاکستان په نوی اقدام کې د واګي بندر هم د افغان باروډونکو موټرو پر مخ تړلې. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی بیان جناقه نوید نن ازادي رادیو ته ویل ل 13 ورځې رهیسې پر یو شمیر موټرو دغه بندیز لګول شوی. خغلې نوید وایي دغه باروډونکو موټر د پاکستان واګي بندر لاري ترانزیت کېدل چې له هغه ورسته بیا هند تلل.
مجبور شدن دیگرها بارگیری نکنن برای اینکه حالی فصل صادرات میوه ماسته باید زیاد بارگیری میشد به او طرف روان میشد اما به دلیلی که اونا از دوباره از داخل پاکستان برگشت دادن به طرف
د خغلی نوید په خبره د محل د منو د صادراتو موسم دی او کچیر یا د ستونزه هوار نشي د باغلرون کو تر سنگ به سوداګرو ته هم ګڼ مالی زیانونه واوړي. پاکستان په دې ورسېو کې د افغانستان پر وارداتي کالیو هم بندیزونه لګولي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت هڅه کوي چې افغان پانګوال د قانونو د سکتور په برخه کې پانګونې ته وهڅوي. دغه وزارت ویان عبدالقادر مدفین ازادي رادیو ته ویل چې په همدې هدف له نهو بیلابیلو شرکتونو سره قراردادونه هم لاسلیک شوي. نوموړي ویل دغه هوکړه لیکونه به خصوصي سکتور او په ځنګړي ډول افغان سوداګرو ته زمينه برابر کړي چې د یو مشخص میکانیزم پر بنسټ له قانونو وزارت سره همکاري وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ او اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اویا پوله، یو روپۍ یورو څلور اتیا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند نه نوي افغانۍ دېرش پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه دېرش پوله، زر ایراني تومن پنځه افغانۍ پنځه اویا پوله، زر هندي روپۍ یو زرو اتیا افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه شپږ اتیا افغانۍ.
ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شه به ورزو د گاونډي پاکستان روانو چارو ته نن مو راپور تر لاسه کړ چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د پولیسو لخوا نیول شوی دی. منظور پښتین په لږه موده کې د پښتنو فعالانو مشر شو او نوموړي تل د خپل مبارزې په دوران کې د پاکستان پر پاوز او پر افراطي ډلو پر لپسې انتقادونه کول او ځکه خو داسې ویره و چې د دواړو خواوو نه به پر د دای تورن شي او پر د حملو ویره لدی مخکې و. په دې اړه د تفصیل لپاره داود خټک د ازادۍ راډیو د مشال د څانګې ایډیټر په سټوډیو کې راسره دی، له دوی نه تفصیل غواړو. خټک صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. منظور پښتین په کوم ځای کې نیول شوی او څنګه نیول شوی؟
مننه تکل صاحب. منظور پښتین لکه څنګه چې تاسو وی دی د پښتون تحفظ مومنټ چې د قبایلو کې د ورکو خلکو د لره د ککل شو خلکو د پاره جدوجهد کوي، یا داسې د کم کورونه چوران شوي داغه د پیسو د پاره. نو دا بیګا تقریبا د شپې 2 بجې دوی په پیښور کې د تاکال پولیسو لخوا دی نیول شوی دی، او ویل کیږي چې منظور پښتین او دغه ملګری د غلطه یو ځای یو سیدل چې هغه د دی خپل یعنی هغه کور خونو، خو به هر حال یو ځای دی په کرایه کې نیولې او په کرایه باندې نیولې او هغه کې به دی اوسیدل. نو هغه باندې پولیس پیګا ورغلې دی او دی نیولې دی، گرفتار کړی دی.
او د پولیسو دلایل څه دي چې کوم تورونه پر د لګولې؟
دا خو به اصل حقایق چې دی دا به نن هم نن به دا مخې ته راځي، ځکه چې پولیسو چې منظور پښتین اونیو نو اوس د قانون تر مخه دا ضروری ده چې د مجسټریټ ته وړاندې کړی شي، یعنی یو قاضي ته دی الته وړاندې کړی شي. نو هر کله چې دی د قاضي ته وړاندې کوي نو هغه سره به د پولیسو یو خپل راپور وي، او په هغه کې به واضح لیکل شوی چې دا په دې د دلایلو باندې مونږه دینی ولې دی. خو په ظاهره باندې چې څه شی مونږ ته ښکاره دی، اغه دا دی چې په ډېر اسماعیل خان کې چې دی کوم جلسي جلوسونه کړی وغونډې کړی وي، نو پاغه کې په دی خلاف ته پولیسو یو کیس درج شوی، او دا ممکنه ده چې دا د اغه په سر باندې گرفتار کړل شوی.
او خټک صاحب، د پښتین نیول کېدل د پاکستان په کچا او د ټولو پښتنو په کچا یو لویه مهمه پیښه ده، او که بس عادي او فعالان د ورځې نیول کیږي او خوشی کیږي، که داسې یوه ساده پیښه ده؟
فکر کوم چې د پښتین نیول دا داسې وړه پیښه نه ده، او همدغه دغه وجه ده چې که څه هم د پاکستان چې کوم ادارې دي هغې کوشش کولو چې دی په یو طریقه خاموشه کی، خو تر اوسه پورې د دې یو ملګری یا بل ملګری دا به نیول، خو منظور پښتین روسه پوری نو نیول شوی. نو زما خیال دی چې دا یو لوی پیخه. دویمه خبره دا ده چې منظور پښتین په پښتونخوا او په پخوانی قبایلی سیمو کې په خاص توګمانی یعنی په ځانګړي توګه ډیر زیات پلویان لري چې دا ډیر طرفدار دي، خو ورسره د پاکستان په نور لوی خارونو انچ تر کراچي او لاهور پوری او هغه کا پښتانه دي، یا نه یوازې دا چې پښتانه دي بلکې په پنجابیان او د نورو ژبو ویونکو هم دي، چې اغي په کتا سو مونږ ګورو په ټولنیزو رسنیو دی ویب سایټونو مانه هغه د پښتون په حق لباندی یعنی دغه طرف کوي، دغه د بعض مطالبو حمایت کوي، مرسته کوي.
بلې، او رسته پښتنه خټک صاحب، چې تما څه ده رسنۍ سوې مخسن پاکستان رسنۍ په دې کې مهمه ده چې دوی څه وایي، او فعالان او سیاستوال څه وایي چې د دې عواقب به څه وي، یعنی دا څه کانسیکوینسز یا عواقب لرلی شي؟ دا
تر اوسه پورې چې مونږ کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم چې د هغې د مشرانو سره موس خبرې کړې دي، نو هغې وایي چې یعنی فوري طور باندې هغې کوم احتجاج هغه نه دی اعلان کړی. هغې وایي چې مونږ به ګورو چې د منظور پښتین خلاف څه قسمه تورونه لګیږي، نو هر کله چې تورونه مخې ته راشي نو د هغې پس به بیا مونږ یو فیصله کوو چې مونږ احتجاج ته ځو او که نه مونږ د قانوني لاره اختیارو. نو هغې نه وروسته به دی بیا یو فیصله کوي، تر اوسه پورې یو واضحه نه ده.
ډیره زیاته مننه داود خټک، قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د مشال څانګې همکار و چې د منظور پښتین د نیول کېدو په اړه جزئیات راکول.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کری.
ورزو نور موضوعاتو ته، د کندوز ولایت بزګران په دې ولایت کې د زعفرانو له حاصلاتو خوښي څرګندوي، او همداراز د نبات یوه ښه اقتصادي سرچینه ګڼي. د دې ولایت بزګران له دولت نه غواړي چې د زعفرانو لپاره د بازار موندنې او د پروسس په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز نه په دې اړه نور تفصیل لري.
د کندوز کروندګر وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د زعفرانو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دوی خوښ دي او وایي زعفران د بزګرانو د اقتصاد په پیاوړتیا کې مثبت رول لوبولی شي. د کندز د قلعهزال ولسوالۍ یو تن بزګر الله بیردی په دې اړه وویل:
یک سال است که ما به کشت زعفران رو آوردیم، خوشبختانه د یک سال بسیار تجارب خوبی کشف کرد.
له یو کال راهیسې ما د زعفرانو کښت ته مخه کړې ده او په روان کال کې مې له نیم جرب ځمکې څخه څه باندې 130 کیلوګرامه خالص زعفران ترلاسه کړل. په ټوله کې موږ د زعفرانو له حاصلاتو راضي یو. د دوی په وینا چې په نیم جرب ځمکه کې 200 کیلوګرامه د زعفرانو پیاز کرل کیږي او که روزنې ته یې سمه رسېدنه وشي ورڅخه څه باندې 200,000 افغانۍ ترلاسه کوي. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن بزګر محمد عارف په دې اړه وویل:
همون د قانۍ کې کاشته او زراعت برای ما چیزه داده، تخمه داده او چی شده.
د کرنې ریاست موږ ته په وړیا توګه د زعفرانو پیاز ویشلي او په کندز کې زعفرانو ښه نتیجه ورکړې ده، خو موږ د بازار په برخه کې یوه اندازه ستونزې لرو او له دولت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي. بلخوا په کندز کې د زعفران کارانو د ټولنې مشر جمعه خان حکیمي وایي: د دې ولایت آب و هوا د زعفرانو کښت ته مساعد ده او په همدې دلیل هر کال د بزګرانو لیوالتیا د زعفرانو کښت ته زیاتیږي.
اتحادیه ما فعلا در مورد بازاریابی از این کوشش زیاد داره، اما با وجود
موږ د زعفرانو د بازار موندنې په برخه کې خپلې هڅې کړې دي، خو د امنیتي ننګونو له کبله موږ ونه توانېدلو چې په ښه توګه د بازار موندنې په برخه کې کار وکړو، خو له اړوندو ادارو غواړو چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته وکړي. له دې سره سم د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي تیر کال په دغه ولایت کې په 10 هکتاره ځمکه کې زعفران کښت شوي وو چې ورڅخه څه باندې 15 کیلوګرامه حاصل ترلاسه شوی وو، خو د دوی په خبره ساش کال په 10 هکتاره ځمکه کې زعفران کښت شوي او ورڅخه څه باندې 70 کیلوګرامه حاصل ترلاسه شوی دی. د نوموړې ادارې رئیس عبدالهادي قرلوخ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
به خاطر بازاریابی تمام محصولات زراعتی در هماهنگی با ریاست صنعت و تجارت،
موږ د صنعت او سوداګرۍ او د پانګونې او سوداګرۍ خونو ادارو په همغږۍ سره د ټولو زراعتي محصولاتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې خپلې هڅې پیل کړې او هڅې کوو چې خپلو کرنیزو محصولاتو ته د هیواد دننه او بهر ښه مارکیټ پیدا کړو. د کندز د کرنې ریاست چارواکي زعفران د دغه ولایت د کروندګرو لپاره یوه ښه اقتصادي سرچینه بولي او زیاتوي چې اوس مهال د دې ولایت په مرکز او دغه راز په امام صاحب، قلعهزال، علي اباد، خان اباد، دشتیارچي او چهاردرې ولسوالیو کې زعفران کرل کیږي او دهقانان هم د دغه نبات له حاصلاتو څخه خوښي څرګندوي.
ستاسو له پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپیر ولسوالۍ د چکنور د ابوالدین تای سره په تماس کې زمونږ درخواست څخه آګاه دا ده چې زمونږ د چکنور غټ ولس تقریبا 3,000 کورونه به لري. همدارنګه زمونږ د چکنور ګودر چې یې سقوط سره مخامخ دی، دلته مخکې طالبانو د وجې زمونږ د افغانستان دولت زمونږ د چکنور ګودر بند کړی و، سقوط سره مخامخ کړی و چې په دې باندې به طالبان تګ را تګ کوي. اوس زمونږ د چکنور په ساحه کې حکومت یا دولت دلته رسېدلی چې دلته هېڅوک اندا خبري کسان نشي کولی. زمونږ دولت اوس هم زمونږ د چکنور ګودر بند کړی دی. زمونږ د چکنور تقریبا 10,000 کورونه په دې ګودر باندې تګ را تګ به کوو. خلک اوس مونږ ځو تقریبا د 8 کاله وشو زمونږ د تورخم ته وځو او د تورخم نه بیا پورته تاویږو، یعنی مارکو، جلال آباد، سیتانی. همدارنګه مونږ روغ ناروغ لرو، مونږ مړي ژوندیان لرو، مونږ سوداګانې په زولونو خلک همدارنګه 200 روپۍ دا زمونږ اضافه لګي. دولت نه زمونږ دا غوښتنه چې دا زمونږ د چکنور ګودر سي داخله شي.
نوم زیاول حق ولی دې کونړ ولایت تیز درې ولسوالۍ نه تاسو ته تماس کې ما یو غټه ستونزه چې زموږ د تیز درې ولسوالۍ کې د هغه د مخابراتي پایو نشتون دی، ځکه ډېر خلک د دې مشکل سره مخامخ دي. دستګاه کار نه کوي او یو د یو د افغان د سیم د کار چې کله اختر وي یا کله پټه خوشحالي وي نو اورېدونکو ډېرو بار په ډېر ځای کله چې خلک کړي کې نیسي یو بل سره یا مصروف وي. نو د ازادي راډیو نه مو تمه ده چې دغه موږ خور کی او هغه چارواکي دغه ورته ورسوي چې تر څو خلوند ستونزې موږ حل شي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د ماښام په 8 بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام لو د سهار تر او امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لو د مخام تر او ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو 19 پروګرام زما رایه زما حق چې د انتخاباتو لپاره